けど。
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا سور شپږویشتمه نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د مې له 15 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه د تل پشان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. دا نیم ساعت خبرونه چې زه احمد تکالی د طاهر روحان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم د کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونو او راپورونو ته ځانګړې ده. اروپایي ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د اصلاحاتو په برخه کې د خپلو فعالیتونو لست ورته برابر کړي. دا او د پاکستان له لارې په افغانستان کې د ناټو د اکمالاتي لارې د بیا پرانیستو په اړه د چارواکو څرګندونې د دې خبرونې مهم موضوعات دي. خو د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سرلیکونه. سلګونه کسانو پرون په کابل کې د سولې د عالی شورا د وژل شوي غړي مولوي ارسلان رحماني په جنازه کې ګډون وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې دې نتیجې ته رسیدلی چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پر مخ خپله ترانزیتي لاره پرانیزي. په نورو خبرونو کې به واورئ چې اروپایي ټولنې پرون هغه غوښتنې چې وایي په اوکراین کې د اروپا د فوټبال د اتلولیو لوبې باید تحریم شي رد کړې. بشپړ خبرونه. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د اوږدې مودې په مخه د مرستو پر دوام د ټینګار ترڅنګ پرون له کابل وغوښتل چې دوی ته د اصلاحاتو لست برابر کړي. امریکا او اروپایي هیوادونو ژمنه کړې چې له 2014 کال وروسته به د افغانستان له حکومت سره تر لسو کلونو پورې پوځي او اقتصادي مرستې جاری ساتي. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې د اروپایي ټولنې د 28 غړیو هیوادونو لخوا پرون خپره شوه، د اتحادیې له افغانستانه غوښتي چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې. سلګونو کسانو پرون په کابل کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د یو مهم غړي ارسلان رحماني د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. ارسلان رحماني چې د طالبانو په حکومت کې فعاله برخه لرله، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د لارې په اوارولو کې مهم رول لوبولی شوی. د ولسي جرګې او د سولې د عالی شورا یو غړي مولوي شهزاده شاهد د رحمانی د جنازې له مراسم وروسته وویل چې دوی د رحمانی پر وژنه سخت خواشینی شوي. شاهد ټینګار وکړ چې رحمانی له چا سره شخصي دښمني نه درلوده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل هیواد یې دې نتیجې ته رسیدلی چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پر مخ خپله ترانزیتي لاره پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هرنا رابانی کار پرون په یوه خبري غونډه کې وویل هغه وخت را رسیدلی چې دا لاره پرانیستل شي، خو دی ونه ویل چې کله به دا کار وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولان پرون وویل چې د ترانزیتي لارې په اړه د امریکا او پاکستان خبرې روانې دي. د په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو هرکلی وکړ.
It's good news if Foreign Minister Carr is making positive statements about the importance.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هنا رابانی کار څرګندونې مثبت دي. د پاکستان لپاره او له افغانستان سره د پاکستان د اړیکو او له موږ سره د دوی د اړیکو لپاره مهمه دي، خو لکه څنګه چې مې وویل موږ تر اوسه پورې خبرې بشپړې کړې نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی ویکتوریا نولان دا څرګندونې وروسته له هغه کړي چې پاکستان نږدې شپږ میاشتې مخکې پر پاکستاني پوستو د ناټو د هوایي بمبارۍ په اعتراض کې خپله ترانزیتي لاره بنده کړه. په هغه برید کې څلرش پاکستاني پوځیان وژل شوي وو. پاکستانی پولیس وایي پرون یوې موټر بم چاودنې دوه عسکر ووژل او څو نور یې ژوبل کړل. چاودنه د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د پوځ پر یو کاروان وشوه. په بلوچستان کې د پاکستان پر پوځیانو او پولیسو تل حملې کیږي. تېره اونۍ په کوټه کې د پولیسو یو جګپوړی مامور ووژل شو. په بلوچستان کې بلوچ بیلتون غوښتونکي او القاعده پلوه سخت دریځې فعالیت کوي. سخت دریځې عموما شیعهګان وژني، خو بلوچ بیلتون غوښتونکي پولیس او پوځ په نښه کوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مرستیال مشر هرمن نیکرس پرون له ایران سره تر خبرو مخکې له دې هېواده په کلکه وغوښتل چې د دوی پلاوی پرېږدي څو په پرچین کې مشکوک پوځي تاسیسات وویني. شک دی چې ممکن په دې سیمه کې به اټومي وسله جوړیږي. پرون د دواړو خواوو ترمنځ خبرو 15 ساعته دوام وکړ، خو هیڅ لوري د خپلو خبرو په اړه تبصره ونه کړه. ټاکل شوی چې دوی نن بیا خبرو ته دوام ورکړي. او اروپایي ټولنې پرون په اوکراین کې د اروپا د فوټبال د اتلولیو د بایکاټ غوښتنه ونه منله. ټاکل شوې ده چې د اروپا د فوټبال د اتلولیو لوبې راتلونکې میاشت په ګډه په اوکراین او پولانډ کې ترسره شي. اروپایي ټولنې د بشري حقونو د بدې سابقې په خاطر په اوکراین کې د فوټبال مسابقې بایکاټ نه کړې، خو د دې اتحادیې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بروکسل په غونډه کې سلا وکړه چې له اوکراین سره د همکارۍ د موافقې نهایي کېدل وځنډوي. اروپایي اتحادیه د اوکراین پر حکومت د دې ادعا په خاطر سخت انتقاد لري چې د اپوزیسیون له بندي مشرې یولیا تیماشینکو سره بد چلند کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. اروپایي ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د هیواد په کچه د شویو اصلاحاتو لیست ورته برابر کړي. په کابل کې د امریکا سفیر پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که د حقانی شبکې پر ضد اقدام ونه کړي نو په زیان به یې تمامه شي. او پاکستان پرون داسې نښې نښانې وښودلې چې ښایي په افغانستان کې د ناټو د ډېره ځواکونو اکمالاتي لاره پرانیزي. په داسې حال کې چې پرون په کابل کې د سولې د عالي شورا د وژل شوي غړي ارسلان رحماني د جنازې مراسم ترسره شول، د طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي ویلي دي چې د طالبانو زیاته برخه مشران پخلاینه غواړي. طالبان په کومو دلایلو باید د سولې وړاندیز ومني؟
دوی پوهیږي چې طالبان بیا هیڅکله نشي کولای د تیر په تیر ټول واک ترلاسه کړي بل دې چې په افغانستان کې موجود سیاسي ډلو او عذابو ته په قدرت کې برخه ورکړي.
په دې اړه مو له یو کارپوه سره خبرې کړي. که د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور په زړه پورې راپورونه به هم واورئ. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د اوږدې مودې په مخه د مرستو پر دوام د ټینګار تر څنګ پرون د افغانستان له حکومت څخه غوښتل چې دوی ته د اصلاحاتو لیست برابر کړي. امریکا او اروپایي هیوادونو ژمنه کړې چې له 2014 کال وروسته به د افغانستان له حکومت سره تر 10 کلونو پورې پوځي او اقتصادي مرستې کوي. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو له خوا پرون خپره شوه، د اتحادیې له افغانستان وغوښتل چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي.
د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان له دولتي ادارو وغوښتل چې دوی ته د اصلاحاتو فهرست ورکړي. دا غوښتنه په داسې وخت کې وشوه چې اروپایي هیوادونو له 2014 وروسته چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي له دې هیواد سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې د اروپایي اتحادیې د 28 غړیو هیوادونو له لورې خپره شوه، د اتحادیې له افغانستانه غوښتي چې خپل مسؤلیتونه په سم ډول پوره کړي. اروپایي اتحادیه له افغانستانه غواړي چې سراسري او شفاف انتخابات وکړي، د سولې او پخلاینې پروسه پر مخ یوسي، خپلواکه مدني ټولنه جوړه کړي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او د عدلي او بانکي سکتورونو وضعیت ښه کاندي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو پرون وویل افغانستان ته به د دوی د مرستو اصلي تمرکز د دغه هیواد پر امنیتي سکتور وي. اروپایي اتحادیه حاضر ده د افغان امنیتي ځواکونو روزنیز ماموریت پر مخ بیایي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو په وینا د افغان امنیتي ځواکونو د مهارتونو او مسلکي زده کړو د کیفیت لوړول د هغوی د شمیر تر زیاتولو مهم دی. د اروپایي اتحادیه غړي هیوادونه هر کال له افغانستان سره 1 میلیارد یورو چې 1.5 میلیون ډالره کېږي مرسته کوي. د اروپایي اتحادیه د بندنیو چارو وزیرانو له افغانستان سره په راتلونکي وخت کې د خپلو مرستو د اندازو په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې له افغانانو سره د اوږدې مودې لپاره د ملاتړ ژمنه کوي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري د سهار 9 بجې او 10 دقیقې دي. په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر پرون جلال آباد ته تللی وو او هلته یې په یوه خبري غونډه کې پر پاکستان غږ وکړ چې د حقانی شبکې او طالبانو له تمویل څخه لاس واخلي. د ویل د افغانستان ګاونډیان دا فکر نه کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته به دا سیمه بیا د دوی د ستراتیژیکو اهدافو د تطبیق ډګر وي. د زیاته کړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون د پاکستان په څیر د ټولو ګاونډیانو په ګټه دی. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال داود وفا په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر راین کراکر د افغانستان په ختیځ ګاونډي پاکستان غږ وکړ چې د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو له ملاتړه لاس واخلي او کنه دا به یې په درانه زیان تمامه شي. راین کراکر د دوشنبه په ورځ په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل پاکستان باید خپل ستراتیژیک فکر بدل کړي او د حقانی شبکې په ګډون د نورو وسلوالو شبکو له تمویل نه لاس واخلي، ځکه چې افغانستان ته ضرر رسول به دوی ته هم ارومرو ضرر ورورسوي. راین کراکر د افغانستان او متحده ایالاتو ستراتیژیک تړون د افغانستان د ګاونډیانو په ګټه هم وباله. وی ویل د افغانستان ګاونډیان باید د افغانستان او امریکا ستراتیژیک تړون په دقت وګوري او ځان وپوهوي چې د افغانستان د ګاونډیانو په ګټه هم دی.
I would hope they will read this agreement carefully and realize that
کروای دوی ما خبره پاکستان او نورو غونډانو ته داده چی دوی دی استراتیژیک تړون په احتیاط او دقت سره وګوري. دوی دی پوښی چی متحده ایالات به تر 2023 کال پورې د افغانستان ترڅنګ وي. دوی دی د ځان د اطمینان لپاره دا سند ولولي او کله چې د شورویانو تر وټلو وروسته متحده ایالات سیمې ته شاکړي و نو دوی یعنی پاکستان ته هم په دغه وخت کې زیان واوخت. د متحده ایالاتو سفیر وړاندې وویل سفیر راین کراکر وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ تړون تر 2023 کال پورې دی او دا د دوو خپلواکو ملتونو او دولتونو ترمنځ دی، او که په 2023 کال کې موجوده قرارداد پای ته ورسیږي او وګد هم نشي نو بعد متحده ایالاتو ډیپلوماتیک حضور دوام ولري، په داسې حال کې چې دغه تړون د غزولو چانس هم شته. نو متحده ایالاتو سفیر په ننګرهار کې له دولتي او سیمه ییزو مشرانو سره په کتنو کې د امنیت سپارنې، اقتصادي ودې، برېښنا او په بیلابیلو نورو مسلو هم خبري وکړي او د ملکی تلفاتو پاړه ویل چې خاص عملیات ورو ورو افغان ځواکونو ته سپارل کیږي چې ملکی تلفات به بیا بیخی راکم شي.
په جلال آباد کې د امریکا د سفیر راین کراکر د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې جګپوړو پاکستانی چارواکو د ناټو د اکمالاتي لارې د بیا پرانیستو امکان ته اشاره کړې. د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کار له پرونیو څرګندونو داسې ښکاري چې اسلام آباد د ناټو د ترانزیتي لارې بیا پرانیستو ته چمتو دی. په دې اړه تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان انګار په راپور کې واوري.
صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دوشنبه په ماښام له مطبوعاتو سره په خبرو کې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ مشکلات یا اختلافات جدي وبلل. وی ویل چې هیواد یې دغو مسئلو ته د دایمي حل موندلو په لټه کې دی. ناټو یوازې په یو هیواد پورې محدود نه دی. په دې سازمان کې تر 30 ډېر هیوادونه غړیتوب لري او ټول پکې دخیل دي. موږ دا موضوع ډېره جدي راخیستې او بحث پرې کوو. په دې باب مو د پارلمان وړاندیزونه ترلاسه کړي دي او د همدې وړاندیزونو په رڼا کې مخته ځو. د پارلمان وړاندیزونه ډېر مهم دي او موږ هڅه کوو چې دغو مشکلاتو ته یو دایمي حل راوباسو. ګیلانی وویل هیواد د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره د برابرۍ پر بنسټ دوستانه اړیکې غواړي، خو زیاته کړه چې پر خپل خاوره باندې د هیچا تیری نشي زغملی. د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کار چې په اسلام آباد کې یوې خبري ناستې ته وینا کوله همدې موضوع ته په اشاره وویل پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړه کې تر ټولو زیات ځپل شوی او باید ده چې نړیوال د دوی پر قربانیو سترګې پټې نه کړي. نړیوال باید دا اعتراف وکړي او پر دې خبره سترګې پټې نه کړي چې پاکستان په تیرو لسو کلونو کې د ناټو له اکمالاتي کاروانونو څخه حتی یوه پیسې هم نه ده اخیستې او ټولې اسانتیاوې په وړیا توګه ورته برابرې کړې وې. یوازې له تیرو دوو کلونو راهیسې مو جزوي ټیکس ورباندې لګولی و. که څه هم پاکستان لا تر اوسه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د اکمالاتي لارې د بیرته پرانیستو په باب سپینه خبره نه ده کړې، خو د ځینې باخبره سرچینو د معلوماتو له مخې ډېر امکان لري چې په دفاعي چارو کې د کابینې ځانګړې کمیټه په خپله نننۍ غونډه کې د دې لارې د بیرته پرانیستو پریکړه اعلان کړي.
زموږ غږ لا ازادي راډیو او قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به د لویدیځ مطبوعاتو ته د کتنې برخه درته وړاندې کړو، خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز. اروپایي ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د اصلاحاتو په برخه کې د خپلو فعالیتونو لیست ورته برابر کړي. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو لخوا پرون خپره شوه، د اتحادیې له افغانستانه غوښتي چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. سلګونو کسانو پرون په کابل کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مهم غړي ارسلان رحماني د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانیکر پرون وویل هیواد یې دې نتیجې ته رسیدلی چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پر مخ خپله ترانزیتي لاره پرانیزي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویکتوریا نولاند وویل چې د ترانزیتي لارې په اړه د امریکا او پاکستان خبرې روانې دي. پاکستانی پولیس وایي پرون یوې موټر بم چاودنې دوه عسکر ووژل او څو نور کسان یې ژوبل کړل. دا چاودنه د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې د پاوځ پر یو کاروان شوې. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مرستیال مشر هرمن نیکارتس پرون له ایران سره تر خبرو مخکې له دې هېواده په کلکه وغوښتل چې د دوی پلاوي ته اجازه ورکړي چې په پرچین کې مشکوک پوځي تاسیسات وویني. شک دی چې خای په دې سیمه کې به اټومي وسله جوړیږي. او اروپایي ټولنې پرون په اوکراین کې د اروپا د فوټبال د اتلولیو د بایکاټ کولو غوښتنه رد کړه. ټاکل شوی چې د اروپا د فوټبال د اتلولیو لوبې راتلونکې میاشت په ګډه په اوکراین او پولند کې ترسره شي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې نوریاس نوری ته غوښ شي چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز تاسو وړاندې کوي.
کریسچن ساينس مانیټور ورسپانه د سولې د عالی شورا د غړي ارسلان رحماني وژنې ته په اشاره لیکي، د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو له پیښې لا یو کال نه دی پوره شوی چې د سولې د خبرو بل مهم مرکچی وژل کېږي. د ورسپانه په باور له وسلوالو مخالفانو سره روغی جوړې ته امریکا او ناتو له اوږدې مودې راهیسې په دې هېواد کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د یوې مهمې وسیلې په توګه ګوري. له څه باندې دوه کلو راهیسې چې د سولې خبرې جدي پیل شوې، نه یوازې دا چې تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې، بلکې څو ځلې پرې سخت ګزار شوی او دغه بهیر اټکنی شوی دی. د کریسچن ساينس مانیټور په وینا د تیرې یکشن بې د ورځې وژنه به د سولې بهیر اونه دروي، خو دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د سولې خبرې به دوام وکړي او کنه. د افغانستان د مشرانو جرګې یوې غړې هیله اڅکزۍ دې ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان روغه جوړه غواړي، خو په دوی کې ځینې افراطي ډلې او د پاکستان د استخباراتو آی اس آی سره تړلې نورې ډلې شته چې د سولې ضد او پر ارسلان رحماني د حملې تر شا هم دغه ډلې لاس لري. برتانوي ګارډین ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي، د رحماني قاتل نه دی نیول شوی او طالبانو هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي، که څه هم دې ډلې مخکې د سولې د عالي شورا غړو ته ګواښ کړی و. ګارډین د ډیپلوماټانو په وینا لیکي د طالبانو نږدې هدف دا دی چې د حکومت یوه مهمه څیره چې د سولې هڅې پر مخ وړي په نښه کړي. یو لوړ رتبه ډیپلوماټ دې ورسپانې ته ویلي چې د رحماني وژنه واضح پیغام ورکوي چې له طالبانو سره د تماس نیولو بله لار نشته، مګر دا چې د طالبانو له سیاسي کمیټې او مشرتابه سره یې مستقیم تماسونه ټینګ شي. د دغه ډیپلوماټ په وینا رحماني په دې خاطر نه دی وژل شوی چې فوق العاده کار یې کاوه، بلکې د ده په باور طالبانو هغه ته د یوه خاین په سترګه کتل. رحماني چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښوونې د وزارت مرستیالو د طالبانو د هغو غړو له ډلې یو و چې له طالبانو یې لار جلا کړې وه، او د تیر کال په جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو له تور فهرست څخه یې هم نوم لرې شوی و. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ویلي چې د هغه وژنه ښیي چې طالبان سولې ته ډېر لیواله نه دي. برتانوي انډیپندنت ورسپانې هم د طالبانو د پخواني غړي ارسلان رحماني چې اوس د سولې په پروسه کې ښکېلو د وژلو د پیښې په اړه په یو مطلب کې لیکلي، افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو وویل دغه وژنه د هغو اختلافاتو ښکارندویي کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو په مشرتابه د کوټې په شورا کې راپورته شوي چې له امله یې ډېر وسلوال د جګړو لاس اخلي او د سولې له پروګرام سره یوځای کیږي.
پرون سلګونو کسانو په کابل کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د یو مهم غړي ارسلان رحماني د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. مولوی رحماني چې د طالبانو په حکومت کې فعاله ونډه درلوده، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د لارې په اوارولو کې مهم رول لوباوه. په دې اړه جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
سلګونو تنو پرون د افغانستان د سولې د عالي شورا د مخکښ غړي ارسلان رحماني د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. ارسلان رحماني چې په خپل هیواد کې د سولې د راتګ لپاره هلې ځلې کولې، د یکشنبې په سهار کابل پوهنتون ته نږدې د دیبوري په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د رحماني د جنازې مراسم په خاصو پوځي مراسمو کې په داسې حال کې چې پر تابوت یې تور ټوکر غوړېدلی و په ځای شول. د سولې د عالي شورا غړي او پولیسي جرګه کې د کونړ د خلکو یو استازي مولوي شهزاده شاهد وویل چې رحماني له هیچا سره شخصي دښمني نه لرله چې دی ووژدي. د سولې امنیت او د افغانانو د یووالي لپاره کار کاوه. دا د افغانانو د حقوق قتلونو روانه سلسله ده چې مشران، دینی عالمان، سیاستوال، ښوونکي، انجینران او حتی سوداګر قربانیان دي. د چیرکل په سپتمبر کې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني د یو ځانوژن کې لوري ووژل شو. له رباني وروسته په کونړ کې د سولې د کمیټې مشر محمد هاشم منیب تیرور شو. د پولیسو په وینا پر ارسلان رحماني د بیژغه تومانچې په وسیله ډزې شوې دي. مولوي ارسلان رحماني د طالبانو په حکومت کې یو جګپوری چارواکی و. د طالبانو د حکومت له پرزیدو وروسته د افغانستان له حکومت سره روغه وکړه او مخکې تر دې چې په 2010 میلادي کال کې د سولې د عالي شورا غړیتوب ترلاسه کړي، د مشرانو جرګې غړی انتصاب شوی و. سره له دې چې طالبانو په وروستیو کې ویلي چې د سولې د عالي شورا ولسي جرګې او مشرانو جرګې د غړیو په شمول به هر هغه څوک ووژني چې له افغان دولت سره همکاري کوي، خو د دې ډلې یو بیان زبیح الله مجاهد د ارسلان رحماني په تیرور کې لاس لرل رد کړل. د ملا داد الله محاس په نوم د طالبانو یوې بلې ډلې په پاکستان کې خبریالانو ته وویل چې ارسلان رحماني دوی وژلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې د طالبانو د یو پخوانی مقام او د سولې د عالي شورا د غړي چې دوه ورځې مخکې په کابل کې په یوه حمله کې ووژل شو، د جنازې مراسم ترسره شول. د طالبانو یو مهم مقام هم د مولوي ارسلان رحماني پر وژنه خوشینی خودلې. اغا جان معتصم چې په افغانستان کې د پخلاینې پروانو هڅو کې د یو مهم شخصیت په سترګو ورته قتل کیږي، د خپل تحریک په لیکو کې د درز او نفاق خبر هم ورکړای. اغا جان معتصم اسوسییټډ پرس خبری آژانس سره په یو ځنګړي مرکه کې ویلي چې اکثریت طالبان سوله غواړي او یوازې څو محدود افراطی کسان له پخلاین سره مخالفت کوي. په دې ټلیفوني مرکه کې نوموړی طالبان دوه ډلې بولي او وایي لومړی ډله فکر کوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ستونزې د حل هیله لري، او دوهمه ډله په دې نظر ده چې بهرنیان یوازې جګړه غواړي. خدای وایي چې ډیره برخه طالبان او مشران یې د افغانانو لپاره یو پراخ بنسټه حکومت او د نورو هیوادونو په شان یو اسلامی نظام غوړي. متسم اغا لویدیز دولتونه په خاص ډول امریکا او برتانیا پر دې ملامت کړل چې د یوې سیاسي ډلې په توګه د طالبانو د پرسمیت پیژندنې او د هغو ژمنو په عملي کولو کې د پاتې راتلو له وجې چې د ده په وینا د سخت دریځو د غښتلي کېدو او د ده په څیر د منځلارو د کمزورتیا باعث شول، په دې افراطي ډله کې د منځلارو په ملاتړ کې پاتې راغلي دي. سیاسي او پوځي کارپوهان هم په دې نظر دي چې سخت دریزی طالبان د مسلې د حل لپاره پر خبرو فکر نه کوي، خو نرم دریزی بیا چې ویل کېږي په اکثریت کې دي، دا غوره بولي چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو له لارې روانه شخړه حل کړي. د سیاسي چارو کارپوه عبدالکریم حقانیار هم باوري دی چې د طالبانو لوی اکثریت د جګړې له لارې خپلو هدفونو ته پر رسیدو باور نه لري. له ښاغلي حقانیار سره په دې موضوع اسمت څاروان بحث کړی او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو په لیکو کې د پخلاینې د خبرو اترو پر سر د نفاق امکان څومره دی؟
زه فکر کوم له لوی سره وروسته راغی چې د امریکای هیواد په طالبانو باندې برید وکاو او د طالبانو حکومت یې ړنګ کړ، په هغه وخت کې په طالبانو کې د نظر اختلاف را پیدا شو. یعنی ځینو کسانو ادعا کوله چې موږ په هغه وخت کې له امریکای هیواد سره د بن لادن په سر باندې جوړجاړی کړی وای، کدای شي طالبان په حکومت کې پاتې شوی وای او حکومت یې نه وړه ړنګ شوی، ولې ځینو کسانو بیا سرزوري کوله او دا نه من نه سوی منله. نو ځکه له هغه وخت زه فکر کوم په طالبانو کې په فکري لحاظ باندې یو تفاوت رامنځته شوی او دوی په دوو برخو وویشل شول. یعنی په عام لحاظ باندې دوی طالبان بلل کېږي، ولې په فکري لحاظ باندې یوه ډله هغه ډله ده چې دوی سخت دریځ دي او غواړي یوازې د جګړې له لارې مخکې ولاړ شي او
کولای شي بیا قدرت ترلاسه کړي. ول بل ډېر بیا هغه ځیرک په وطني او نړیوال سیاست په طالبان دي چې دوی په دې پوهیږي چې طالبان بیا هیڅ کله نشي کولای د تیر په تیر باندې ټول واک ترلاسه کړي بل دې چې په افغانستان کې موجوده سیاسي ډلو او احزابو ته په قدرت کې برخه ورکړي.
تاسو کومې داسې نښې وینئ چې د دوی په منځ کې اختلاف تایید کړي؟
د دوی تر منځ اختلاف د نظر بهترینې نښې دا دي چې ښاغلی معتصم مغاجان له اسوشیټد پریس سره خبري اژانس سره مرکه کړې ده، او د دې په څیر ځینې نور کسان دي چې لکه څومره مخکې د ملا برادر په نام باندې یو څوک و چې پاکستان کې ونیول شو، او همدارنګه لږ وړاندې د ملا اسماعیل په نامه یو څوک و چې طالبان لخوا ونیول شو، ویل کېږي چې کېدای شي وژل شوی وي. دغسې نور طالبان دي چې د دوی له خپلو مشرانو یا سرخیلو له کړنو څخه سرته کوي، او دوی په دې پوهیږي چې افغانان نور له جګړې څخه ستړي شوي دي، او افغانان نور جګړه په هیڅ نامه باندې نه قبلوي. نو ښه لاره دا ده چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي، او طالبان من حیث یوه سیاسي حرکت په رسمیت وپېژندل شي، او سیاست له طریقې د بدلونو د وړاندې کولو له طریقه وکولی شي په افغانستان کې په حکومت کې پاتې شي.
د سیاسي چارو کارپوه عبدالکریم حقانیار و چې د طالبانو په لیکو کې له افغان حکومت سره د پخلاینې د خبرو اترو پر سر د اختلاف د امکان په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
خبری مجله اوري.
پرون مازدیګر په کوټه کې د ملیشه ځواک یوې پوسې ته نږدې بمې چاودنې یوه میرمن او دوه ملیشه سرتیري ووژل او نږدې دیرش کسان یې ټپیان کړل. د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ملیشه ځواکونو په پیښه وسلوال بلوڅان تورن کړي دي. برکوال میاخیل او په دې اړه تفصیل.
د دوشنبه په مازدیګر د کوټه ښار شمال لویدیځ لور ته د هوایي ډګر پر لور د غزیدلې سړک پر عالمو چوک نوم ځای باندې د ملیشه ځواکونو یو امنیتي پوسټ ته نږدې د سنگین په نامه د یو شخصي روختون مخ ته یو زورور چاودنه وسوه چې په نتیجه کې یو ملیشه سرتیری ځای پر ځای ووژل شو، او د ملیشه سرتیرو ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه تنه پکې ټپیان شول. تر پیښې سمدستي وروسته مړي او ټپیان د کوټه نظامی او عامه روختون ته یوړل شول. په چاودنه کې د اتو ملیشه سرتیرو په شمول درې ماشومان او پنځه شدې هم ټپي شوی وی چې له هغوی څخه هم یوې شدې په روختون کې سا ورکړه. په چاودنه کې یوې ټپي شدې چې ماشوم لوري هم ټپي شوی و د پیښې په اړه راته وویل.
موټر پر راغی دا تور سپاس ډاکټر لته نه جوړو زمين منه د دوی کراغن کې هم چې دی به ولا ماشي.
پولیس ورسنه ته وویل چې دا په یو موټر کې ځای پر ځای شوی د ریموت کنټرول بمو او شاوخوا 30 کیلوګرام چاودیدونکو توکي پکې کارول شوی و.
د ژوند رنگونه
زمانم شکر الله د کنړ ولایت یما بننګرار کې اوسېګم. په لندل ته بدی دکان کې کار کوم د استاد په حساب.
دلته تاسو ډیر زیات چرګانی هی ورته او دا په خوي
دا په نوم د بلوچي سجیا دیږي، او دا موږ په پاکستان کې زده کړی دلته کار کړی دی، اوس دلته راغلی په لندل تقابل کې.
اول خدارت وایي چې دی ته ولې سجی وایي؟
دا د بلوچ نه راغلی دی چې سجاد په نوم باندې. او بلوچ چې چوپانو هغه یو چرګ په خپل لغه کې کمزه کې چې هغه اوسې دا غلطه یو چرګ په انګار باندې کباب کړو دا غینه به دا ایجاد شوه دی غینه به دې ته سجی وای.
دلته سیمون وینو اور مینس کې لګي یو شاو خو تقریبا ډیر چرګاندی دا څنګه په خيګي په اور دوم رټول
دا دی اور په دې تاو منه دا بخيګي دا کله اور ته نشدي شي دا سوځي دا په خپل اندازې ته لګيږي. نو دې اور په تاو منه دا په تقریبا 3 ساعته 4 ساعته په وخت باندې دا یو دا یو دوره تخي
په یو دوره کې څو چرګان ورته کې دی اور ته
تقریبا زمون په دې یو دوره کې اتیا چرګان راځي. پاس نیم پخته شي بیلان دې منګرا کوځي دل تانګار وتا چې نو دلته به موږ بریان کوو.
په خوند کې څه توپیر د لنورو چرګ سره کبابي په نورو ځایونو کې؟
نو خوند کې دا توپیر دی چې نور په غړو کې سره کوي، دا به دوند غړو نه دی تر دا خو نشوي له چسوګي اوخره هغه ته پته لګیږي شاید چې د نورو نه دی خوند او ذایقه لګړي. په دې کې تقریبا بشپاړه سټمو مساله په دې کې موږ استعمالو سره د سرکی او د مال.
څنګه دی خلک خوخی ډیر راضي د چرګ
ډیر زیات خوخی ډیر خلک ډیر شوق کوي د ډیر راضي کورونو ته ډیر زیات خلک وړي
چرګان لکه کوم زیرا زی
جلال آباد کې فارمونه دی مال ته اخلو مال ته به لالو کا کوې په یو قسم طریقه باندې دا پاکي کې دینه دا باندې وزي پوسټه کې دینه نو وزي نو کرج دا باندې ته وزي دل تراش زمنګ د الکانې دل ته به دا پوسټه کې ډډ کې د دا چکل اختکای مساله به کې ور کې دن به وتړي په یو قسم په تار باندې په دې لخت کې نو به راو بس مونږ دل ته ولګور
لګټي خوشاله یاس ګټه
شکر الحمدلله ډیره خسته ګټه لري خا دا گزاره کوي زمنګ په گزاره کې شکر دی.